غگ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا.
نن د جولای په څلورمه چې د امریکا د ازادۍ ورځ ده، د یوې احتمالي حمله د مخنیوي په خاطر سخت امنیتی تدابیر نیول شوی دی. د یونان صدر اعظم الکسس سیپراس له خپل ولس نه غوښتي دي چې د یکشنبې په ورځ په ریفرندم کې د اروپایي اتحاد شرایط رد کړي. آیوا سویسی الوتکه چې د لمر په وړانګو چلیږي د 15 کیلومتره اوږدې مسافر طی کولو په دوران کې د شنبې په ورځ د امریکا د هوایی په ایالت کې د دمې لپاره راښکته شوې ده. درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د شنبې ورځ ده چې د 1404 نوې لمریز کال د سرطان 1400 کېږي او د 2015 میلادي کال د جولای له 4 سره سمون خوري. په واشنگټن کې د ماخوستن 9 بجې دي او د افغانستان په وخت سهار 6 بجې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو په دوهمه نیم ساعت خبرونه کې د مسایلو ته ځای ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د فرهنګي سازمان یونسکو رئیس وایي چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت لخوا د تاریخي ابداتو او آثارو ماتول به حتما په منځني ختیځ کې په سوله او ثبات باندې منفي اثرات وغورځوي. په ویانا کې د امریکا د خارجه او په ویانا کې د امریکا او ایران د خارجه چارو د وزیرانو ملاقات د چاپیریال د پیژندنې ماهران غواړي معلومه کړي چې ایسا کال په اوړي کې د امریکا په جنوبي برخو او اروپا او چین کې د سختې ګرمۍ ترمنځ کوم ارتباط موجود دی او که نه. د موضوعګانو تمځای ورکړی دی. خو لومړی له طاهر اڅکزي نه خبرونه واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د جمعې په ورځ په ویانا کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره وکتل او په هغو مهمو جنجالي مسلو باندې خبرې ورسره وکړې چې په داسې حال کې چې د یوې موافقې لپاره د جون د 1 نیټې وروستۍ مهلت ختم شوی دی خو دا موافقه لا نه ده شوې. کیری وویل چې د ظریف سره یې لنډې خبرې کړې دي. هغه وویل چې د ده او د ښاغلي ظریف هیئتونه ټوله ورځ ډېر سخت کار کوي چې زیات پرمختګ راشي. هغه دا هم وویل چې مرکچیانو ته ډېر زیات کارونه ور په غاړه دي او ځینې سختې مسئلې لا پاتې دي. ظریف له خپلې خوا وویل چې موږ ټول ډېر سخت کار کوو چې مخکې ولاړ سو او موږ یو څه پرمختګ کړی دي. د امریکا یو لوړپوړي حکومتي چارواکي وروسته وویل چې که کارونه په سمه او صحیح لار ترسره نسي او یوه ښه معامله ترلاسه نسي نو د امریکا متحده ایالات د دې خبرو څخه وځي. د یونان صدر اعظم الکسس سیپراس د خلکو څخه غوښتي دي چې د یکشنبې په ورځ دي په عمومي رایګیری یا ریفرندم کې چې یونان ته د اروپایي هیوادونو د پورونو د شرایطو په اړه ترسره کیږي د نه رایه ورکړي. ښاغلی سیپراس پرون د جمعې په ورځ وویل چې د نه رایه به یونان ته دا موقع ورکړي چې په اروپا کې په عزت ژوند وکړي او د اروپایي ورکوونکو هیوادونو سره به په مذاکراتو کې اتن ته د چنو وهلو زیات طاقت هم ورکړي. هغه 15,000 تنو مظاهره کوونکو ته چې د نه د رایې طرفداران وو وویل چې زه نه ژاړم، زه نه بیریږم، زه غواړم چې نه ووایم. دغو مظاهره کوونکو ته نږدې د تقریبا 40,000 تنو په ګډون یوه بله مظاهره هم جوړه شوې وه چې هغوی بیا د هو د رایې غوښتونکي وو. پرون د ریفرندم د پاره د مبارزې وروستۍ ورځ وه. عینی شاهدانو ویلي چې د بوکو حرام د ډلې جګړه مارانو خپل یولس تنه غړي چې په دې تورن و چې د دغې توندلارې اسلامي ډلې څخه وتلي دي اعدام کړي دي. د نایجیریا د بورنو د ایالت د میرینګا د ښارګوټي اوسیدونکو وویل چې د بوکو حرام جګړه ماران په محلي وخت د جمعې د ورځې د سپیرو داغ څخه مخکې د دوی ښارګوټي ته ننوتل او کور په کور وګرځېدل چې دغه سړي پیدا کړي. یوه اوسیدونکی محمد کیمبا په تلیفون کې خبریالانو ته وویل چې کله چې ورسوه او لمر راوخوت یوه ورځ کاسه چې مرې غوڅې سوې وې د ښار څخه د باندې په عیدګاه کې پر مځکه غورځول سوې وو. یوه سویسی الوتکه چې د لمر په انرژي چلیږي په محلي وخت پرون د جمعې په ورځ د سهار په 6 بجو هوایي ته رسېدلې او د آرام سمندر د پاسه خپل بېساري پرواز بشپړ کړی دی. دا د نړۍ په شاوخوا باندې د دغې الوتکې د 15,000 کیلومتره سفر ډیره خطرناکه برخه وه چې یو څاڅکی تیل یې ونه خوړل. دا الوتکه چې د سولر امپلس دوا په نامه یادیږي د هغې پیلوټ انډری بورش برګ یو سول شل ساعت په هوا کې سفر وکړ او د یو واحد پیلوټ د پرواز په خوانی ریکارډ یې چې امریکایي سټیو فاسیت قائم کړی وو او هغه شپږ او یا ساعته و مات کړ. بورش برګ کله چې الوتکه د اتومات پرواز په حال کې و فقط شل دقیقې بدسو. یو بل سویسی پیلوټ برت ران پیکارد به دا الوتکه د هوایی څخه د اریزونا د فینکس ښار ته ورسوي. ټاکل سوی سولر امپلس د فینکس څخه نیویارک ته پرواز وکړي او وروسته به د هغه ځای څخه خپل وروستي تمځای د عربي متحده اماراتو ابودبي ته ورسول سي. د امریکا د متحده ایالاتو امنیتي چارواکو په ټول ملک نن د شنبه په ورځ د دې هیواد خپلواکۍ د ورځې د را رسیدو له کبله کلک امنیتي ترتیبات نیولي دي. دا وروسته له هغه چې د امنیتي چارو ادارو د جولای د څلورمې د را رسیدو له کبله د تروریستي ګواښونو خبرداری ورکړی دی. د کورنۍ امنیت وزارت او د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی دا خبرداری د دې اونۍ په سر کې ورکړی او د محلي چارواکو او خلکو څخه یې غوښتي دي چې د احتمالي ګواښونو په مقابل کې ویښ او هوشیار اوسی. د اسلامي دولت ډلې یادایش ګواښ کړی و چې د روژې په میاشت کې به حمله وکړي. د قانون د تطبیقولو چارواکو نن د امریکا د خپلواکۍ په ورځ د تروریستي احتمالي حملو په مقابل کې د تیارسۍ په حال کې دي. چارواکو خلکو ته سلام مشورې ورکړي دي چې د خپل شاوخوا څخه د خبر اوسي او که کوم تر شک لاندې شی وویني نو سمدستي دي پولیسو ته اطلاع ورکړي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د جمعې په ورځ وویل چې په روسیې باندې له دې کبله فشار زیات شوی دی چې خارجي او داخلي مستقله پالیسي چلوي. هغه د کرملین د امنیتي شورا یوې غونډې ته وویل چې په روسیې باندې د دې فشار عوامل ښکاره دي. موږ خارجي او محلي خپلواک پالیسي را اخیستې ده. موږ خپل حاکمیت او د خاورې تمامیت نه دی خرڅ کړی. دا هر څوک نه خوښوي مګر پرته له دې بل لار نشته. دا او د دې سات خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د ملګرو ملتونو د فرهنګي سازمان یونسکو رئیس وای چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت لخوا د تاریخي ابداتو او آثارو ماتول به حتمان په منځني ختیځ کې په اوږدې موده کې په سولې او امنیت باندې خپل منفي اثرات پرېږدي. د یونسکو رئیس میرمن ارنا بوکوا دا خبره په لندن کې د امریکا غږ له خبريال الپسن سره په یوه ځانګړي مرکه کې کړې ده چې دا د سلیمان چای مهم ټکی تاسو در اورم. تقریبا د 200 او 200 ترمنځ ډول ډول مجسمې او بوتان مختلفو وسلوالو ډلو له غټو غټو څټکونو په استفاده تباه کړي دي. 249 غټې مجسمې چې په دیوالونو کې ولاړې وي د تباهۍ له خطر سره مخ دي او 301 نور تاریخي آثار هم مات شوي دي. تر اوسه د 314 آثارو د تباهۍ صحنې ثبت شوي دي او 319 غټې مجسمې د برقي برمو په وسیله ټوټه ټوټه کړې دي. د اسلامي دولت ډلې سږ کال په فروری کې د عراق د موصل د ښار په موزیم کې د څو تاریخي مجسمو د تباه کولو د صحنې ویډیوګانې په انټرنیټ کې وښودې. هغوی په دې عقیده دي چې دغه مجسمې د شرک او کفر نښې دي نو ځکه یې د شریعت له غوښتنې سره سم تباه کوي. خو په داسې حال کې چې یو شمېر لرغون پېژندونکو او ځینو ماهرانو د دغه اثرو د تباه کولو په ځد خپل غږ پورته کړی دی. ځینې خلک بیا وایي چې په سوریا او عراق کې په خونړیو جګړو کې په لسګونو زره بې ګناه انسانان قتل شوي دي او یا زخمیان شوي دي چې له خټو پلسترو او ډبر نه جوړ شوي بوتان او مجسمې ورسره په هیڅ چاند مقایسې وړ نه دي. د یونسکو رئیس چې له امریکا غک سره د لندن په چټام هاوس کې مرکه کوله ویل چې خپګان ایوازې له دې وجه نه دی چله خټو او ډبرو جوړ شوی بوتان ماتيږي او نایابه هنري اثر مو لګوتوزی بلکې اصل خبره د دینه غټه ده. مرمن بوکووا وای چې د هیواد د فرهنګي میراث خوندي ساتل امنیتی ضرورت ده او په سولې او ثبات باندې جوړه اغیزه کوي. مرمن ارنا زیاته کړه چې دغه اثر او تبا کول د یو هیواد او یو نسل تاریخ لمن زوړل دي او هغه ولسونه چې په خنړیو شخړو کې بند پاتې دي او بنشي کوله چې خپل مستقبل په باب ډاډه وسی او امکان لري چې ژوند له نور طبقه اونکو غوښونو سره مخامخ شي. نوموړی ویل
All of this I believe is part of the same strategy
زما په ګومان دا ډول کارونه د وی ستراتیژي برخه ده او زورته کلتوري او فرهنګي نابودي وي په دې باورم چې د ولست کلتور تبا کول په حقیقت کې د یو هیواد په زرحه و نه بلکې د میلیونونو نارینو او خزو په بنیادی بشري حقوق باندې تیرې ده چې په راتلونکي کې د ملتونو ترمنځ د سولې او روغ جوړې د امکاناتو لارې بندي دا وخت د عراق او سوریه په جنگ زپلو سیمو کې خکېلو خواو ترمنځ د تفاهم او روغ جوړې امکانات ډېر کم په سترګو لیدل کېږي یونسکو وای کوم اثر چې ندی تبا شوی خارج ته په قاچاقي توګه رسول کیږي په تور بازار کې پلورل کیږي او له پسونه د نور جنگونو لپاره استفاده کیږي مرمن بوکووا ویل چې د ملګرو ملتونو فرهنګي سازمان زیار باسي چې د قانوني لارو چارو نه په استفاده په تور بازار کې په قاچاقي توګه د عراق او سوریې نه د غلا شو تاریخي آثارو د خرڅلاو لارې وتړي او مجرمان د قانون منګولو ته وسپاري خو دا یو ډیره پیچلې او مغلقه پروسه ده چې سره رسول دومره آسان نه دي په عین وخت کې د اسلامي دولت وسلوال وس هم لګیا دي په سوریا او عراق کې د تاریخي عبادتو ماتولو ته دوام ورکوي هر هغه کلتور په محو کولو پسې مټ رنګښتې دي چې له مزاج او سبه سره برابر نه وي
د اوونه تر او او ورځي په اونې کې
تاسو د ازادۍ رادیو پیغام د امریکا غا واشنگټن نو اوریدو د متحده ایالاتو د بهرنی چار وزیر جان کیری د جمعې پورس په وینا کې د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف سره د دې لپاره ملاقات وکړ چې په هغه جنجالي مسایلو باندې وسره وغږیږي چې د موافقه د رسیدو په ارتباط د مرکزیانو مخه نیولې ده پاموکړه ل ویانا نه د خبريالې ماری سالیناس ریپورت تا
تیاری ویلې پروند جمعې په ورځ د ظریف سره د لنډو خبرو نو ورسته دغه خبرې ان پیل شولې دوه ویلې د دوه او د ظریف ټیمونو درسته ورسره سخت کار وکړ چې شوه پرمختګ لا نور زیات کړي د زیات کړل چې د مراکچانو په مخ کې لا ډیر کارن پروت چې سرتای باید ورسوي او ډیر سخت موضوعات لاشته دي په خپل وینا مناکس کړه چې وای د دې لپاره چې پرمختګ مونږ وی مونږ ټول زیرو باسو او مونږ یو څه پرمختګ کړی دی دغه خبرې نو ورسره هغه پیار شولې چې د ملګرو ملتونو تومې انرژي عمومي رئیس یوکینیا امانو تهران ته سفر وکړ چې هلته د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی او د ملي امنیت د عالی شورا د سیکرټری علي شمس خانی سره لیدنه کتنه وکړه د دغه خبرو هدف دا و چې موافقه لمخې د اټومي انرژي د څارنې او د ایران د اټومي مرکزونو د معلوماتو په ارتباط خبرې پر مخ ولاړ شي امانو خبر اعلان وتا انا ویل ز په دې عقیده ما چې دواړه خواوی پر مختګ په زینو لارو چارو باندې تفاهم ته رسیدل دي که څه هم چې نور کارته ضرورت شته موافقه ته در رسیدلو نخ نه خانی نه لیدل کیږي په داسې حال کې چې د ایران اټومي خبرې دوهمې هفتې ته داخله شوې دي خو په جنجالي موضوعاتو باندې موافقې ته رسیدلو نخې نښانې نه لیدل کیږي د ایران او د نړۍ د شپږو هیوادونو مراکشانو د خپلو ځانونو لپاره د جولای اوومه نیټه ټاکلې ده چې یوې جامع موافقې ته نه ورسیږي چې تهران د اټومي پروګرام د کمولو په بدل کې د ایران په خلاف لګیدلې اقتصادي بندیزونه لری کړې شي چارواکي په ویانا کې دا خبرې داسې ګڼي چې پرمختګ پکې په ورو کې مګر په صحیح لار روان دي او عمومي عقیده دا ده چې بل اخره به په روانو خبرو کې موافقه وشي د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند د پنجشنبې په ورځ نوې ویلې زه فکر نه کوم چې مونږ دې په دې لحظه کې کوم ډول موافقه ته ورسیږو. مونږ به هر هغه څه کوو چې ضرورت ورته لرو. دغه تحرک ته همداسې دوام ورده. امریکا، برطانی، چین، فرانسې، روسیې او آلمان لوړ رتبه ډیپلوماتان د لوړې سطحې په خبرو کې د خپلو ایرانی انډولانو سره یو ځای شولو چې مراکشان د جون د میاشتې په دیرشمه نیټه موافقې ته ونه رسېدله او دغه خبرې یو هفته نورې هم وغځولې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورنت فابیوس د پنجشنبې په ورځ وویلې پرمختګ شوی دی، مګر نهایي موافقې ته نه یو رسېدلي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت معین سرګی انویلی 90% موافقه شوې ده او کېدای شي پاتې ستونزې په څو ورځو کې حل شي. ایرانی مرکچیانو لږ تر لږه په عام محضر کې په یو شمېر نه حل شوو موضوعاتو باندې سخت دریځ غوره کړی دی. د اتومي انرژي د بین المللي ادارې په سر هم اختلاف شته دی چې د ایران اتومي او نظامي مرکزونه او همدغه را هغو حساس او اسنادو ته بلار ولري چې د ایران د اتومي پروګرام پورې ارتباط لري. د ایران لوړ رتبه چارواکي خبریالانو ته وویل چې دا شی دغه موضوع په دې سره حل شي چې تهران د اتومي انرژي د بین المللي ادارې مقررات ومني چې د اضافي پروتوکولونو په نامه هم شهرت لري، لیکن امریکایي چارواکي د دغې ادارې پروتوکولونه ناکافي ګڼي، ځکه چې دوی به ایران ته اجازه ورکړي چې د ځینو مرکزونو تفتیش ونه مني. امریکا او متحدینو په کلونو دا شک درلودل دي چې د ایران د اتومي پروګرام هدف د اتومي وسلو جوړول. ایران دغه شکونه ردوي او وای اتومي پروګرام د سولایزو مقاصدو لپاره.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
دا واشنگتن دی د ماخستان 9 بجې او 15 دقیقې دی د موسم د پیژندنې نړیواله اداره وای تر اوسه به دا د وخت نه مخکې چې ویل شي آیا د سختې ګرمۍ شدت چې سکال په وړي کې په اروپا د متحده ایالاتو په ځینو برخو کې او د چین په جنوبي برخو کې راغلی د اقلیم د بدلون سره مستقیم ارتباط لري او کنه دغه اداره وای چې نور تحقیقات ضرورت لیدل کېږي پام وکړئ د جنیو نه د امریکا غږ د خبریالې لسلاین رپورټ چې خلیل خان رضا مهم ټکی دراوري
په درست اروپا کې ملیونونه انسانان د تودوخې 40 درجې لوجې ستومانه سوي دي دا و پیژندنې نړیوالې ادارې خبرداري ورکړي چې په نږدې راتلونکو کې د دې سختې ګرمۍ د کمیدو نشي نړیدل کیږي او ویلي د اروپا په ډیرو برخو کې به د تودوخې درجه لوړېدل جاری وي او په راتلونکو ورځو کې به هوا وچوي دا و پیژندنې نړیوالې ادارې ویان دي کلیر نولس وای وسنۍ د ګرمۍ څپې غیر عادي دي ځکه چې دا کار په دې موسم کې ډیر لمخې سوي او په پراخه کچه سوي دي موږ د ګرمي هوا څپې په اروپا کې د 2003 کال د ګرمي هوا سره مقایسه کوو چې هغه مهال په اروپا کې ډیره زیاته ګرمي ثبت سوي وه او لسګونه زره کسانې ووژل په فرق دا دی چې دې واره د ګرمي هوا د غیس په مقابل کې اروپا ډیر زیات تیار نیولې دي په داسې حال کې چې لویدیځه جنوبي او مرکزی اروپا د دې غیر عادي ګرمیدلو وجې ځپل سوي ده دا و پیژندنې اداره وايي شمالي اروپا بیا دا مهال تر ټولو یخ د دوبی موسم تجربه کوي د فنلند په لپلند سیمه کې د تودوخې درجه د 10 او 15 درجو ترمنځ ده دا و پیژندنې نړیوالې ادارې یو کارپو عمر بدر وايي په داسې حال کې چې د ګرمۍ شدت لا روان دی دا به د وخت لمخې وي چې موږ د اروپا د تودوخې څپې د کریم د بدلون سره وټړو
وی نیډ ټو سیمولیټ ثرو دی کمپیوټر to attribute what part related to climate change and what part
موشته پکار د چي د کمپیوټر د لاري د معلومه کړو چې د اروپا کمی برخه د اقلیم د بدلون سره تړاو لري او کمی برخه بیا د هوا د بدلون د طبي وجوهاتو پورې مربوطه دي او د غرض کمی برخه بیا د ان نانو چې وصله هم پر لمړی پړاو کې دي برخه ده دا ډېر سخته پوښتنه ده خو یقینا موږ دا ویلی سو چې د اوسنۍ ګرمۍ شدت د خبري سره برابر ده چې څه د اقلیم بدلون یې اټکلوي او غدا چې د ګرمۍ په صورت او شدت کې مخ په وړاندې زیاتوالی دي دا په پیژندنې نړیوالې ادارې نقشې دا شی چې د امریکا متحده ایالاتو لویدیزی برخې سختې ګرمۍ ځپلې دي دغه ادارې خبرداري ورکړي چې د کالیفورنیا واشنگټن او د اوریګون په ایالتونو کې به هم ځکه نور هم وشسي او دا په ځنګلونو کې د اور لګیدنې خطر زیات کړي او دغه ادارې دا هم ویل دي چې کاناډا هم په ځینو برخو کې د ځنګلي اورونو د لګیدو تیاری نیولې دي دا په پیژندنې نړیوالې ادارې وايي د تودوخې څپې د نړۍ په نورو برخو کې هم احساسي وې دي چې د جنوب لویدیز چین سیمې هم پکې شامل دي او هلته د تودوخه درجه 15 درجه ته پورته سی وی او د غراز په جنوب ختیځ چین کې بیا سخت بارانونه ورېدل دي د غسی مهم سختې ګرمۍ زپلې ده
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
دا د امریکا غاګ واشنگټن دی د خبرونه په پای کې د دې سات مهم خبرونو تاسو ته پام راړو د سینا پورټ اپ وزم کې د اسلامي دولت ډلې پر اسرایل باندې د راکټونو د وشتو ذمہواری قبول کړې ده ځاني او مالی تلفات په اړه تر اوسه پورې سم معلومات دي را رسیدلي د امریکا د متحده ایالاتو امنیتي چارواکو په ټول ملک کې نن د شنبه پورز د امریکا د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په مناسبت کلک امنیتي تدابیر نیولې دي امنیتي تدابیر لوسته اوس تل هغه ونیول شو چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت او د فدرالي تحقیقات ادارې وړم ورس خبرداري ورکړي چې امکان لري کومه ټیرریستي حمله وشي چارواکو د امریکا خلکو ته مشوره ورکړه چې د خپل شاوخوا نه خبر وسی د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې پر ورځ ویل چې په روسي باندې له دې کبله نړیوال فشار زیات شوی دی چې روسي د هغه په وینا آزاد خارجي او داخلي پالیسي غوره کړې ده. پوتین د کرملین د امنیتي شورا وی غونډې ته ویل چې په روسي باندې د فشار عوامل څرګند دي. هغه ویل چې مون خارجي او داخلي خپلواک پالیسی لرو او د خپل هواد حاکمیت او د خاورې تمامیت مون نه خرڅ کړي او هر څوک دا کار نه خوښوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ په وینا کې د ایران د بهرنی چارو د وزیر جواد ظریف سره ملاقات وکړ. دواړو په هغو مسایلو جنجالي مسایلو باندې خبرې وکړلې چې د یوې نهایي موافقې په لار کې خنډ واقع شوی دی. د امریکا یو لوړ پوړي حکومتي چارواکي خبر اعلان ته وویل که کارونه په سمه او صحیح توګه سرته ونه رسیږي او یو موافقه حاصل نه شي نو امریکا به د خبرو نه ووځي. د یونان صدر اعظم الکسس سیپراس د خپلو خلکو نه غوښتي دي چې نن چې سبا د یکشنبې په ورځ په عمومي رایه ګیري کې یا ریفرنډم کې د اروپایي اتحاد د پورونو د ورکولو شرایط رد کړي. ښاغلی سیپراس د جمعې پر ورځ ویل چې د منفي رایه به د یونان خلکو ته دا موقع ورکړي چې په اروپا کې د هغه په وینا په عزت او ابرو کې ژوند وکړي. سیپراس چې 15,000 طرفدارانو ته وینا کوله په خپل وینا کې ویل زه نه ژاړم او نه زه چانه یریږم، غواړم چې د اروپایانو شرطونه رد کړم. پرون د جمعې ورځ د ریفرنډم په طرفدارۍ او مخالفت باندې د مبارزې لپاره وروستۍ ورځ وه. عیني شاهدانو ویلي چې د بوکو حرام وسلوالو 8 تنه غړي په دې تور وژلي دي چې دغه تندرو اسلامي ډلې د غړیتوب نه وتي. د نایجیریا د بورو د ایالت د میرینګا د ښارګوټي اوسیدونکو ویل چې د بوکو حرام وسلوال په محلي وخت د جمعې په ورځ د سپېده داغ نمخ کې ښارګوټ ته اوننه وتل او په کور په کور وګرځېدل خپل سړي ومندل. په بوکو حرام باندې وروسته له هغې چې د می په نهه اجتماع جمهور رئیس محمدو بهاري واک او اختیار ترلاسه کړ د څو مرګانیو حملو الزامونه لګول شوي دي. د کاکوا په ښارګوټي کې د پنځشنبې په ورځ باندې ویل کېږي چې 90 کسان قتل کړي دي او یوه سویسی الوتکه چې د لمر په وړانګو باندې ګرځي د جمعې په ورځ باندې د سهار په شپږو بجو د هوایي په محلي وخت د آرام د سمندر د پاسه تیره شوه او په هوایي کې راکته شوه. دغه الوتکه 15,000 کیلومتره سفر کوي او دا وروستی پړاو د سفر خطرناکه برخه وه ځکه چې یو څاڅکی تیل هم مصرف نه کړو. دغه الوتکه چې په امتحاني ډول پرواز کوي د سولر امپلس 2 په نامه باندې یادیږي او پیلوټ یې د پخوانیو پیلوټانو د پروازونو ریکارډ مات کړی دی. او دا هم د نن ورځې لپاره د سانتیګراد په حساب د هوا حالات. کابل د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 19، جلال آباد لوړه 9 ټیټه 26 درجه، قندهار لوړه 34 ټیټه 26 درجه، هرات لوړه 9 ټیټه 26 درجه، اسدآباد لوړه 20 ټیټه 18 درجه، غزنی لوړه 15 ټیټه 38 درجه، کندوز لوړه 43 ټیټه 40 درجه، خوست لوړه 30 ټیټه 11، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 34 او ټیټه 9 درجه اټکل شوې ده. په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 30 درجه او ټیټه 9 درجه اټکل شوې ده او په پېښور کې هم د تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد په حساب 34 درجه او ټیټه 9 درجه اټکل شوې ده او په کوټه کې تودوخې لوړه درجه نن 30 او ټیټه 40 درجه ده. محترم اوریدونکو، زمونږ د نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. مونږ به نن ماښام د کابل په وخت باندې په 2 بجو ساس په خدمت کې بیا حاضر شو. د امریکا غږ آشنا راډیو د تاریخ خبرونه په 2 شیبو کې پیل کیږي او ریډیو ته ستاسو پام راړو.